سلام ستړي مشه یا فنسان کې دا مخام وبجې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د شون رنگونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت سروان پکې ساسي کوربه ده دغه خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي ټامس سره د افغانستان په اړه موضوع خبرې کړې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي په دې کتنه کې جیلانی د افغانانو د سوکالۍ او پرمختیا د ملاتړ لپاره د ګډو چلندونو پر اهمیت ټینګار وکړ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس چې د سیمې څلورو هیوادونو ته یې سفر پیل کړی پرون په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف درانی سره هم کتلې دي آصف درانی پر خپل یک شبکې په خوندې ټویټر لیکلي د دې کتنې خبرو کړی او لیکلي دي چې دواړو خواوو د افغانستان پر بیلابیلو مسلو خبرې کړي وست پر خپل یک سپانه لیکلي چې سیمې ته د دوشنبه پورې سفر پیل کړی او د دې لس ورځنی سفر په لړ کې به پاکستان متحده عرب امارات او قطر او سعودي عربستان ته لاړ شي د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت چارې په دې ډول روانې دي د دغه وزارت ویاند پرون پنجشنبه په خپل اونیس کانفرانس کې وویل په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت تر څنګ په ممبئی او حیدرآباد کې د افغانستان د قونسلګریو چارې هم په دې ډول روانې دي هغه ویلي د افغانستان له بیرغ څخه څرګندېږي چې دغه ډیپلوماټیک مرکزونه د چا استازیتوب کوي او د دغو بنسټونو په باب د هند دریز بدل شوی نه دی د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند زیاته کړې چې د افغانستان سفارت د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازی توب کوي نه د طالبانو د نظام د هند په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی د افغانستان ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې د حزب اسلامي افغانستان مشر ادعا کړی چې د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو له حکومت د ټول شموله حکومت جوړولو غوښتنې چټکې کړي ګلبدین حکمتیار ظاهراً د خپل ګوند غړو ته په یو آنلاین غونډه کې ویلي چې واشنگټن د طالبانو حکومت یو فهرست هم سپارلی دی د طالبانو حکومت د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې د محلي رسنیو د راپورونو له مخې امریکا د طالبانو حکومت ته دا خبرداری ورکړی که یې شرایط ونه منل شي د دوی د مخالفانو ملاتړ به پیل کړي دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په وروستیو کې په روسیه تاجکستان اتریش او نورو هیوادونو کې د طالبانو د سیاسي مخالفانو غونډې جوړې شوې دي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې دی به د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې بیا ساند کاندید کړي په پام کې ده چې په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنې د 2023 کال د مارچ میاشتې په 12 نیټه وشي د روسیې دولتي خبري اژانس تاس نن د پوتین په دغه وینا راپور ورکړی دی چې ویلي دي دی به دغه ټاکنو ته ځان کاندید کړي ولادیمیر پوتین په کرملین کې هغه مراسمو ته د څرګندونې کړي چې په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې جنګیالیو سرتیرو ته د درناوي لپاره جوړ شو او دغه سرتیرو ته د روسیې د اتلغالۍ طلایي ستوري مډالونه ورکړل شول او یونان او ترکیه پرون په خپل اړیکو کې د کړکیچ کمول لپاره په لوړه سطحه د مذاکراتو د بیا پیلولو خبر ورکړی دی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په تېرو شپږو کلونو کې لومړی وار دی چې اتن ته سفر کوي اردوغان د یونان له صدر اعظم سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل د دواړو لورو ترمنځ داسې ستونزه نشته چې د حل وړ نه وي د ترکیې ولسمشر ویلي دوی په خپل اړیکو کې نور پراختیا او مثبت خوځښت غواړي د کډوالۍ په اژه سمندرګي کې د انرژۍ د اکتشافاتو او ځمکني بشپړتیا پر سر د دواړو لورو ترمنځ لوګدي مودي لانجې دي او اردوغان له 2010 کال وروسته په نومړي ځل اتن ته سفر کوي اردوغان وړاندې د اژه سمندرګي د حاکمیت د حق په باب د څه باندې 16 کلونو مخکې تړونونو په اړه شک څرګند کړی و د ترکیه او یونان جنګیالو ته کې وخت نه وخت د سمندرګي پر لانجمن هوایي حریم په خپلو کې ځینې لانجې هم کړي دي
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروان یم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن په ترکاریو او سبزیجاتو البته هغو سبزیجاتو او ترکاریو خبرې کوو چې په ژمي کې شي هغه ترکاریان چې په ژمي او یا منی کرل کیږي له هغو نورو سره شاید توپیر ولري چې په نورو فصلونو کې کرل کیږي د ژمي ترکاریانې طبعاً چې د سړې هوا په مقابل کې مقاومت زیات لري لکه گازرې ټیپر یا شلغمې ګلپي کرم او نور شایي ځینې سبزیان چې په نورو هیوادونو کې په ژمي کرل کیږي زموږ په هیواد کې لا دود نه وي. په دې خبرونه کې به په دې هم خبرې وکړو چې په ژمي یا منی کومې ترکاریانې وکرو، څنګه یې وکرو، څنګه ښه حاصل ترې ترلاسه کړو، آیا په کورونو او کم مځکه کې حداقل د خپلې کورنۍ د اړتیا وړ ترکاري پوره کولی شو؟ د ترکاریو لپاره د خاورې او مځکې برابرول او د سری ورکول څومره اهمیت لري؟ تاسو درانه اوریدونکو هم کولای شئ چې د دې موضوع په اړه پوښتنې وکړئ، نظرونه څرګند کړئ، زموږ میلمانه به ځواب درکړي. زموږ د خبرونې میلمانه دي پوهنوال نور احمد پوپل، د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد دی. ښاغلی پوپل د کرنې نباتاتو د امراضو متخصص دی. همدارس پوهندوی نقیب الله مجددي، پوهندوی نقیب الله مجددي د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون د نباتي علومو د پوهنځي د باغداري یا هارتي کلچر څانګې استاد دی. د دوی د تخصص ساحه سبزیجات دی. دواړو ته منتظر یو چې ټلیفون ته ځواب ووایي، خو مخکې تر دې چې زموږ میلمانه ځواب ووایي، اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، تاسو خبرې اوریدونکي اوري، خبرې وکړئ.
السلام علیکم ورحمت الله
وبرکاته. وعلیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب.
د سبزیجات په حقله مې څه نو په هوای درلوده.
مهرباني، څه پوښتنه لرئ، نظر لرئ، مهرباني وکړئ، میکروفون مو په خدمت کې دی.
نو سبزیجات په حقله باندې اوس موږ تقریبا د 25 کال پورو مریم
ښه
کسب و کار مې چې دی د بزګرۍ سره دی.
ښه صاحب، نو تاسو په خپله سبزیجات کرئ؟
و بلې،
کوم شی کوي؟ څه شی کوي؟
بلده کې دا دغه پر
بله، متاسفانه لکه چې ستاسو ارتباط قطع شو له استودیو سره. پر حال نور اوریدونکو ته هم وایو که چیرته غواړئ چې نظر څرګند کړئ، په دې واتس اپ شمیره له موږ سره تماس ونیسئ، 00 او بخشی را شمیره تغییر شوی ده، مخکی مو شمیره بلچه و وست بلچه ده 00 400 300 800 1 ده شمیره بیاواری 00 400 300 800 1 شاید پدی شکل با تاسیتا وازیوی چې وی لیکي، کومونه وی لیکلې بیا به مو وایم 00 400 300 800 1 00 په دې شمیره له موږ سره تماس ونیسئ، او که د ترکاریو یا سبزیجاتو په اړه نظر یا پوښتنه لرئ له موږ سره تماس ونیسئ. دا شیبه م یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ. ازادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سروان صاحب، زمنګ خپل د وطن په حق لا سبزیجات باندې زمنګ دا پیغام دی تاسو ته کنه چې سګانیا کال باندې رومی او پیازو دا د کانانو کرلیو او غریبانو ډیر زیات توانین شو کنه، نو ما ویل چې د حکومت زمنګ دا خواسو چې د پاره څه سرخانه جوړ کړي وي، چې صاحب کتاب چې دغه د کانان غریبانان دغه دغه قانونو نه بچ شوی دی، هغه مصرف او یو څه ناڅه به د کور د مصرف دپاره باید چې شوی وی، خو سږنی کال د بده مرغه چې څه مونه شو.
وبخښئ، زموږ خپرونه د هغو ترکاریو په باب ده چې په ژمي کېږي یا په مني کرل کېږي او په ژمي حاصل اخیستل کېږي، لکه ګازرې، ټیپرو، نه پېژنم نور څه شیان دي چې تاسو په خپله هم پوهېږئ پې چې هغه څه دي. په دې اړه که څه نظر لرې، آیا څه شی کرلی دي اوس؟
نه فلحال خو سږنی کال خو موږ څه نه دي کرلي، ځکه چې کال تاواني و او زموږ هغه سبزیجاتو خپلې پیسې نه برابرولې.
ولې دلیل څه و چې تاسو تاواني شوئ؟ دلیل څه کېدی شي؟
دلیل دا و چې پاکستان ته هم نتلل نورو کشورونو ته هم نتلل او په داخل د افغانستان کې ډیر زیات او مطلب دا چې سړی به یو من اخلي نو خو دوه منه نشي اخیستی که نه نو ډیرو په دې خاطر باندې او بار پاکستان ته وارد نه شو.
خو ګوره بله خبره، کله چې پوه شئ چې بازار ښه نه دی، صادرات نشته بهر ته، بیا ځینې نوري لارې شته. مثلا ځینې خلک ورڅخه روب جوړوي، ځینې خلک یې وچوي، یعنې داسې نورې طریقې هم شته چې تاسې دا کار کړی وی او هغه وخت چې بیا بانجن نه وي لکه دا اوس چې نشته، قیمت یې ډېر لوړ دی، دا وخت هم بازار ته وړاندې کړي وی.
دا هو دا کارونه هم ام وکړل، وچم هم کړل، روب هم هم جوړ کړل، خو هغه روب هم څوک داسې خاص توجه ورته نه کوي. او دغه وچ چې دي دغه د مسالجاتو والا چې دي دغه موږ نه اخلي، مطلب کیلو کې 10 روپۍ 15 روپۍ 20 روپۍ هغه هم ګټي، خو دا هغه هم داسې خاص بازار نشته. تازه میوه چې تازه سبزي چې هغه ته داسې خاص څوک توجه نه کوي.
شه صاحب، نو بل څه ویل لري که بل څه غواړي چې ووایست؟ مهرباني کینه ور بشو بل اوریدونکو ته. سلام ده، ډیر مننه، کور مدان، سلامت اوسئ. بل اوریدونکو شته؟ ځان راو پیژنې آزادی رادیو، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کامیاب نه و.
تاسو یو سوال کوم، تاسو په خپل په ژمی څه کوئ په بادغیس کې؟
دلته خو په ژمی تنها پیاز او پالک بس پلار مو ته وایي همدغه په ژمی کې کېږي، ځکه دغه جغرافیا چې دی اوس سړه ده.
که هر څومره سړه یې ګازرې نه پکې کېږي؟
ګازرې هم کېږي خو ګازرې طبعاً دې موسم ته بس خلک استفاده ځینې کوي، یعنی بازار ته وړي او هغه چې دي مانه مخکې کرل کېږي، په اوړي کې کرل کېږي او هغه محصول چې دی په ژمي کې اخیستل کېږي.
درست. او تاسو زموږ متخصص میلمانه تر اوسه پورې لا ټلیفون ته ځواب نه وایي، څه تخنیکي ستونزه ده؟ فکر کوم دوی به ځواب درکړي، لیکن ځینې نور داسې شیان هم شته چې یوه کورنۍ کولی شي چې اتا په ژمي په خونو کې دننه وکړي او خپل گزاره پی وکړي. داسې شانو باندې تاسو تر اوسه فکر کړی دی؟
تر اوسه دې په اړه کې کار نه دی شوی. بازګس کې دا خو نو مشه دي چې دې په اړه کې باید خلک، مثلا عام خلک وپوهول شي او یې خیریه بنسټونه یا مثلا مؤسسات باید خلک پوه کړي، ځکه
ډېره زیاته مننه. کور ودان، تاسو زموږ خپرونه واورئ، زموږ میلمانه به تاسو ته ووایي چې څه کولی شئ، څه کرلی شئ. یو بل اوریدونکی هم لرو، بیا به ورشو پوهان صاحب، پوهندوی نقیب الله مجددي ته، هغوی اوس له سټوډیو سره وصل دي. اول اوریدونکی ځان راوپیژنې او ساجي راډیو.
مننه. زاید اکبر هم د پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ درې درنګ.
مهرباني کوئ صاحب.
مانه ژوندۍ اوسې، تاسو ډېر ښه خبرونه ته اشاره کړې ده چې د ژمنۍ کوم د خوړو توکي د خدای مو کومې سیمې چې دي هغه تقریبا وچ اقلیم لري، نو دې له وجې موږ چې اوبو ته لاسرسی نه لرو، نو موږ وطن کې یوازې د بازار څخه تقاضا کیږي.
اسې یعنی په ژمي چې هم نه کوي؟
نه په ژمي موږ دې سم نه کوي.
کنه دې پکتیا اقلیم یا هوا دومره ډېره سړه هم نه ده، فکر کوم که څنګه؟
بالکل، یوازې د مرکز گردیز نه بغیر نور کومې ورسوتې چې هغه نسبت گردیز ته ډېرې ګرمې دي، خو د اوبو نشتوالی د دې سبب شوی دی چې نه کرلی کېږي سبزیجات په ژمي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو زموږ خبرونه واورئ، کېدای شي داسې شیان وي چې هغه کم اوبو ته ضرورت لري، یا ځینې طریقې وي چې تاسو د هغو په کارولو سره یو څه نه څه وکړئ. نو خبرونه تاسو اوري وربسو پوهندوی نقیب الله مجددی د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي ملي پوهنتون استاد. پوهندوی صاحب تاسو تر کله وایم زموږ د وروستي اوریدونکو خبرو ته په خبرو کې نظر څرګند کړئ. دی وایي چې په سیمه کې اوبه کمی دي نو ځکه خلک په ژمي چای نه کوي. زما داسې تصور و چې هغه شیان چې په ژمي کرل کېږي هغه به کم اوبو ته ضرورت لري، ځکه چې په ژمي خامخا څه نه څه ورشت وي. که څنګه؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي راډیو خبرونو کوونکو تخنیکي همکارانو او اوریدونکو ټولو ته ښه راغلاست وایم. خوښ اوسئ. زه هم خوشحاله یم چې په داسې خبرونه کې د افغانستان کروندګرو ته د دې هغه کوم سوالو ته دا چې داسې جوابونه چې د دې د کنات واړي ډېره ښه خبره ده. نو د ژمي سابه چې دي، سابه خو په عموما سره هغه نباتات دي چې هغه اکثره یو کلن دوه کلن او څو کلن ډېر کم دي پکې کې. د یو کلن دوه کلن او څو کلن زموږ هدف دا دی چې هغه یو فصلات و فصله او سو پسله ډیر کم سبزیجات دي. نو اکثره د ژمي سابه چې دي هغه دغه مرتاش د برګي سابه او ته یان چې د دې د بلګو څخه استفاده کیږي، یا هغه سابه چې د دې د ریښو څخه استفاده کیږي په اصطلاح لکه مولی وسره مولی او گازرې او داسې نور دي، یا په اصطلاح هغه د کرم کورنۍ سابه دي. نو سابه یو داسې نباتات دي چې هغه هم د ژمي سابه ستا، هم د منی سابه ستا، هم د اوړي سابه، یعنی په مختلفو فصلو کې خپل تخمونه لري، په هغه کې د کښت لپاره استفاده کیږي. نو د دې ورور سوال ته په جواب ویلو سره د داسې شی وایم چې د اوبو ستونزه یا د ورستو ستونزه دا د افغانستان نه بلکې د نړۍ په ساته دا یو ستونزه ده چې اوس را مابېسته شوې ده. د اقلیم د تغییر په بعضي مسایل دي، هغه واټر ټیبر واقعي هم کښته تللې دي، ورستون اندازه کمه شوې ده. نو سابه یو داسې څه دي چې موږ تاسو په هغه کې کولای شو چې دا نوي سیستمونه کې یعنې د اوبو هغه په ژمي طبعاً په دې کم اوبو ته ضرورت ده، مثلا په دوبي یا په اوړي کې چې هغه په درې ورځې کې، په پنځه ورځې کې، په هفته کې اوبه غواړي، په ژمي کې په دوې هفتې کې، مثلا په لس ورځو کې یو وار یادیاري ته دوی ضرورت لري. یعنې د تبخیر اندازه ډېره کمه وي، اوبه چې دي د لمر یا د تودوخې په واسطه سره هغه زیاتې نه ضایع کیږي، یعنې د مځکې لندبل د ډېره وخته پورې پاتې کېدلی شي. یو او بل هغه نوې سیستمونه چې دي هغه نو بیا د دغه یو کلونو سبو د فار نه شي کېدلی. ښه طریقه دا ده چې په پکتیا او په دغو ځایو چې دي په هر اطراف کې د خلک ژوند کې دي د کورنۍ باغچو څخه استفاده کولای شي، یعنی په کورونو کې چې کمی اوبه دي استعمالوي هغه اوبه نه چې هغه د اشپزخانو اوبه یا مثلا د صابون اوبه دا نورې عادي اوبه چې دي په لښتیو کې را رواني د دغو اوبو سره هم دا ډېرې شو بږي دا د سبو په واده کې په اصطلاح د دوی په نمو کې او دا سیل اخستو پر دا دې ښه طریقه ده چې دوی مثلا هغه غټ غټ ځایونه چې دوی کښت نشي کولای په هکتارو په جریبو باندې نشي کولای، بیا دوی کولای شي چې پنځه سوه متر مربع، درې سوه، څلور سوه د کور په حویلیو په دای ځایو چې دوی د هغه څخه په اصطلاح استفاده وکړي د کښت کولو سره. نو زما هدف دا شی دی چې دوی کولای شي چې دا کم اوبه، یو خو ژمي کې کمی اوبه غواړي، بل دوی کولای شي چې دا د کورو لښتیان چې کوم په سارا او په اطراف کې بهیږي په دغو سره ابیاري وشي. په ډېرو ځایو کې اوس ابیاریانې په دغه شکل سره کېږي، خصوصا د سبزیجاتو دپاره. زموږ په دغه کندهار کې په د اطراف کې بای ځایونه موږ کتلي دي، هغه یوازې باغونه دي، څو کلن نباتات یا ډېرې غټې مځکې دي چې د غنمو دپاره یا د جوارو دپاره کرل شوي چې هغه په دا کم اوبو نه شي کېدلی. یعنې یوازې سابه او ګلان هغه نباتات چې دوی کولی شي چې د کور هغه اوبه چې هغه ضایعات دي هغه بېرته بهر ته راوځي په هغو سره.
استاد، تاسو ویل د کور په سطحه په ټیټه پیمانه، مثلا یو څوک یو اویلی لري یو پنځه شپږ بسوی دي، په دې کې خو په هر صورت سړی اوبه پیدا کولی شي، او په ژمي خو خامخا که په میاشت کې نه یو نیمه میاشت خو یو ورشت کیږي. په ډېرو ځایونو کې ما لیدلی دي چې ورشتونه هم ډېر دي، دا خلک یو بیلر یو کونج کې کیږي، د بامبو اوبه ورته هلته راځي، هغه ذخیره کې کوم وخت چې بار ورشت نه وي بیا له دغو اوبو نه کار واخلي. یعنی په کم ځای کې خو ډېرې اوبه نه وي پکار،
په کوم ځای کې خو ډېرې اوبه نه وي پکار. سابه ما مخکې تاسو ته وویل چې دا هغه یو کلن یا یو پستانه باتا دي چې دوی کولای شي چې په کور کې دا د اوداسو په اوبو باندې د لاس وینځلو
او خپل چې تقریبا د 10 متره په اندازه چې دی وپیږي هغه زاریات هغه غوړ مواد یا صابون هغه خپل رسوب کوي لاندې دي یعنی په هغه بو سره هم دی دا کولای شي موږ تاسو هغه د سبو د پاره شو ببللای شو چې دا تقریبا په دغه سارا او اطراف کې چې دی دا غو بچرا رواني زاد لشتانی یو هغه د پتن چې مثلا د شپه خانی سره وځي کوم ځکه لګیږي یا د شنا بو سره وځي هغه نشایم چې دا یو 10 متره 15 متره دی په لشتي کې رواني شي یعنی دا دې کولای شي چې یو داسې یو کښنی دم را کم ځای ورته جوړ کی یو متر په یو متر کې یا 2 متر په 2 متر کې هغه موزیر شان چې هغه په 2 ساعت کې تقریبا رسوب کوي لاندې دي دا نور به د ډیر شه بهتر او ببل شي دا د یاري د لپاره یعنی تاسو د خبرې په تایید سره چې دې کولای شي ورشتو نامسته یعنی کچيره په لاس ورځ کې یو ورشت وشي دا خو زما دې ته راته ځای چې بالکل دې کولای شي چې دې څه حاصل د لاسه را ترلاسه کی یعنی هغه چې حاصل چې مثلا د مثلا پر هکتار باندې شل ټنه یا دیش ټنه مثلا حاصل کی دا حاصل په کټ بدا براسه 15 ټنه دا براسه حاصل یعنی حاصل دې ترلاسه کولای شي په جمنی سبو کې د وبو ترستونځ ډیر غټه ستونځ نه بلل کیږي
ډیر مننه استاد مجددی یو اوریدونکو لرو دی واتس اپ لا تاریخ را سره دی مهرباني کوي تاسو څه بښنه لري
زمر پښتنه پردا ډول د چې مش خو سابه کړل دي نو د خبره دا ده چې د وبو دلته ډیر کمې دي په دلته مش په ولایت کې مش خپل په لمن کې یو د وبو کمې ډیر دلته
چې شیم کړل دي پالک چې شیم کړل دي
او پالک مکرل دي او بینډی مکرل وی خو هغه خراب سی پالک مکرل دي او زردہ کې دي دغه په اصلاح خلک ازري ورته وای
سایو نو سیدا ډیر سلامتی اس استاد ته باور شو چې څه جواب درته وای استاد هلمند هغه څه جمعیم نه لري لکه غزنی نور ولایتونه چې لري چې مثلا غازری بیا په خلب کې کری او من واوري بیا وری شي مېرمانی دوی ته څه وایست دوی وای چې او بو کم بوتله کوله نتیجې نه تر لاسه کړي
د دې لومړی پښتنې ته خو زه دا وایم چې د مخکې ول چې بینډي مکرل دي بینډي چې هغه د ګرم موسم سابه دي په ګرم کې هغه اوس مخ په خلاصې دوی هغه هم کخل راځي هغه په پلاستیکونو په شان کې ساتل شوی او پاد سورالې گازر ته گازر چې دی د دې په هلمند کې کرل دي دا هغه د دوبو کمښت په چې د یاد کې ما مشتاتو دي او دا افغانستان په ساته ستونزه د چرما باندې څه سید بل هلمند شو بل لري نو د ولو بام لري بیا د مزیک واټر ټیبل نسبت نور ولایتو ته د هلمند راپور ته دی د دې هغه سورسونه چې دی هغه زیات نو دای کولای شي چې د ډریپ سیستمز باندې دای کولای شي کچیر دی مثلا د لیکو په دغه سکرلې یا د دستر په شکل سره کړلې نو د بوستون ځای په جمی کې په لمند په کندهار کې دا اوس هوا خو ډیر شاو دی کولای شي چې په لاس ورځي کې نو دا دغه اندازه ماته نه معلومی چې څه سوند اندازه ځای کړلې دي نو د کرولو نه مخکې باید دغه د وبو هغه سرچینه او منابع دې ته تصمیم ونیسي چې په سر شکل سره وي یعنی زما دا هدف چې په هلمند کې په لاس ورځ کې دې کولای شي چې یو اړ په اوس وخت کې بورډ برابر شي هغه شخص به کولای شي نو په دې کې دې د وبو ستونزه در کومه حد ده در کومه اندازې په دې ستونزه لري کوم یو به دې لري په کوم وبو سره دا و چې د کښت کړې اوس خو دا حاصل اخستلو د حاصل ټولول وخت دی تر اوسه پرې دې په کوم وبو د کښت کې غاو ده په کښت کې ستونزه چی شي د چی شي لاخته نه دي نه وړي پس اوس خو بازارو ته ګوره په اطراف کې چې موږ بازي کښتو سره خلې نه کړې دا ورغلی په ډېر کوم وبو سره دې شخ
بالې بالې ډېره زیاته مننه پکار ده چې دا خلک په دی اوبو په سپما په چل باندې پوښي یعنی په کم اوبو باندې کولای شي چې سم حاصل واخلي دغه چل ته توجه پکار ده
مثلا دی باید دغه دی دغه په استلاف دغه سمندري وبور توای یا مثلا هغه دریادي وبور توای یا مش فلډ ریګیشن ور توای دغه وبو سره باید مخنیوي وشي په دغه شکل سره باید وبور ته اعلان نکي یعنی دا غازر چې هغه د 15 صدرشل سانتی په کټارو در مابین سپاسیلای یعنی یو کښنی جوی دی او تکشلای سی والو تکشلای سی
چې د دغه 15 سانتي او 60 سانتي متر د دوه کټارو په مابین کې کده یو کښنی لښته او ته جوړ کې نو د و د هغه دریابي او بو په شکل سره چې وبیر چې یو دمو بفرولې لکه چې هغه پلا ډیریګیشن او توای د هغه څخه کده مخنیوي وکړي د دغه لښته په واسطه سره یعنی د ډیر د بو په ما کولای شي تقریبا 50% د دې بو په ما کولای شي دا اوس هم هغه وخت دی چې په پورته کې راولای شي یعنی چې په پونه هم دا چې په پونه ستاسو مثلا دواړو طرفو ته یو لږ اندازه سره سری په بازار کې تخر سیږي چې دا هر پیپ مثلا 2-2 انچ پیپ د هر د زربې کې ګازرې تبان په لینو په شکل سره کلکی یعنی د دوه کټارو در مابین 15 سانتي پر اندازې سره دا پیپونه دی ورته وغځي چې او دلته چې د پګیرو کومو بوسانه کدا غ پیپو څخه د استفاده وکي د او یا 100 د بوس په ما کولای شي.
بله یو شمیر خلک دي چې دا شاور څاګانې کیندلې دي د سولر په ذریعہ او براواسي فکر کوي چې مفت او بده او بدريغه مصرفوي لیکن د شي ته فکر نه کوي چې دغه پایپونو باندې یو څه لګښت وکي کمی په او به مصرفي شي او ډیر کلونه بل دغه بو استفاده کوي او که په دې وسنی شکل سره بدريغه او به کې استعمالوي کله شي 2-3 کال وروسته په 1500 متر کې هم بو راونه استلې شي کسان استاد
زموږ خو یوازنې ستونزې هم د دې سره پیښه او سم د دغه د شمسي وینداري سولر او تېشي در هغه وخت چې لمر غوټه کې دا او بابا یېږي د وبو د زیاتو وبو تاوانونه زیات دي یعنی کچی د هغه سي وبونه کوي چې دا زیات چې وبو تبان کچی رته نباتات زیات چې وبور کوي الته د روټ رات په نامه ځای لري شو د ورسې ټول عمل د په خپل په ځکه کې چې هغه منفذونه یا خلاص شي داغه کې هوا به ځای پر ځای کې یعنی هغه ډیر وخت لندای کچیر د امزکه زیات لندای یو تاوان دی دا چې د ریشو د ورسېدو بل خصوص په هغه سبزیجات کې د دې ریشو څخه د غذا په شکل استفاده کیږي او بل تاوان دا شی دی چې الته هر وګیا ودو نموزیا چې یعنی په هغه ځای کې چې اصل نبات نه کړل شوی ته وګوره دغه د وبو طریقې چې په افغانستان کې کیږي دا وبو پر ریلا کې د مو بي په شوالاړي په هغه کې تومره ارزه کیږي چې هغه اصل نبات یعنی زموږ ساتي دغه کمی ګازرې چې د دې چې د مزیک څخه خرابات دا ډیره غیر منظم یا مثلا اندازې کښنی یا بل شی ټول هغه غذایی مواد موږ دا یو شی لرو چې دا مسلک په اساس چې دا هرزه واشه یا دا بیکار واشه د اصل نبات څو چند غذایی مواد یې مصرفي نو دا وګو بو ډیر تاوان دي چې د دې دغه پیپو څخه کار واسته خصوصا د پلاستیکي 2-2 انچ پیپونه راځي د ګازر او د مولي او د دغه ژمنی سبو د فرق دی ښه کار کوي په کټ په غذای کې او ټانکی او تچې دی او بلر او تچې دی یعنی پر هر څو درې سل کټار په یو بلر باندې دا بالکل دی وبولای شي یعنی دا وګو بو څخه باید جدا مخنیوي او په هغه شکل سره باید نور دغه استفاده ونکړي.
ډیر مننه سلامت اوسه استاد. ما مخکې د زینو سبزیانو نمونه واخیستل. البته افغانستان هم لوی هیواد دی، ننګرهار یو ډول هوا لري، شمال بل ډول، کندهار او شاوخوا سیمې بل ډول. طبعا چې بیلابیل سبزیانې په مختلفو سیمو کې کرل کیږي، په کندهار او شاوخوا ولایتونو کې په ژمي کومې سبزیانې کرل کیږي؟ ډېرې عامې کومې دي؟ او شاید دا سوال په دې خاطر کوم چې شاید ځینې داسې سبزیانې وي چې په نور نړۍ کې رواج دي خو زموږ په وطن کې لا رواج شوي نه دي، خلک ورته متوجه نه دي یا فکر کوي چې دلته به ونه شي.
ستاسو ډېره ښه پوښتنه ده. زموږ هیواد چې دی افغانستان، دا د ټولې نړۍ سره بالخصوص د دغه نږدې هیواد هندوستان او د دغو ځایو سره لا ډېر متفاوت دی. زموږ یو داسې هیواد دی چې څلور فصله لري، یعنی دغسې یو هیواد په نږدې همسایګانو کې که ته وګورې دا هندوستان اکثره سیمې چې دي نه میاشتې و اته میاشتې د دوی وړې وي، بیا دا ځایونه شته چې په هغه مثلا کال 12 میاشتې پسرلی وي، یعنی دوی یوه میاشت ژمی لري یا په اصطلاح دوه میاشتې لري، نور ټوله ګرمي د زموږ یو داسې هیواد دی که اوس ننګرهار ته وګورې، که کندهار ته وګورې، که دا یخو علاقو ته وګورې، یعنی دوی درې فصله خو حتما لري، څلورم فصل هم لري. اوس موږ په کندهار کې ګرمي مو یو اندازه یو میاشت اوږده ده، نور موږ پسرلی هم لرو، دوبی هم لرو، منی هم لرو، ژمی هم لرو، او سابه چې دي د څلورو سرو فصلو سابه لرو. په کندهار کې چې دی اوس مثلا مخکې چې ما تاسو ته وویل چې دغه د یخ موسم سابه کېږي، ګازرې په کښې کېږي، مولۍ په کښې کېږي، سرخک مولۍ په کښې کېږي، مثلا دغه بلګیي نباتات چې د بلګو یا د پاڼو څخه د غذا په شکل استفاده کېږي، چې هغه پالک دي اوس نور پسې راوځي بازار چې وګورې، مثلا بعضې هغه مصالحي نباتات لکه ګشنیز چې دي، نور داسې نباتات دي. او بل چې دي په ژمي کې دا د کرم کورنۍ لکه ګلټیانې چې دي، نور داسې سابه چې د دوی پسې اړوند دي، دغه سابه چې دي د یخ موسم سابه چې دي، دا په افغانستان کې خصوصا په ټول افغانستان کې اوس بیا بل داسې شی شته چې پخوا به داسې یو دغه و. وزارت خو ډېر پرمختګ وکړي د پوهنتونونو د استادانو د مسلکي کسانو د زیاتوالي په خاطر سره، پخوا چې و یوازې به موږ په ژمي کې د ژمي سابه ته لاسرسی درلود، مارکیټ کې به هغه ته لاسرسی و. مثلا اوس لکه دا ورور چې یاد کړه په هلمند کې چول بامیا یا مثلا بادرنګ، دا چې دي دا د ګرم موسم دي، اوس په کوچني کوچني تونلونه یې جوړ کړي، پلاسټیکونه یې جوړ کړي دي، ګرین هاوسونه یې جوړ کړي دي. د کابل په بادام باغ کې چې ورشې 160 متره تقریبا ګرین هاوسونه یې جوړ کړي دي د پلاسټیک په واسطه، سره دی کولای شي چې د دوبي سابا هم ترلاسه کړي. مخکې چاته یادوري وکړل چې کورنۍ باغچې، اوس کورنۍ باغچې ډېرې رواج دي په ژمي کې، مثلا هر کور کولای شي دا ټوله ژمي سابه د خپل دغه شنې خونې سره پلاسټیکي تونل یې جوړ کړی دي، دغسې هم د ژمي د موسم هم د دوبي د موسم سابه دی کولای شي چې آزاده ساحه کې دي. د ژمي سابه دغه د کرم کورنۍ سابه دي، د بلګي سابه دي چې د پاړو څخه یې د غذا په شکل، او بل دغه روټ ویجیټیبل کراپس یعنې د ریښو څخه یې د غذا په شکل لکه ګازرې او مولۍ، د دغو څخه کښت یې نن سبا ترسره کېږي. تر هغه وخت پسرلی راداخلېږي، د دغو نباتاتو یا سبزیجاتو څخه خلک استفاده کوي او په بازار کې لاسرسی ورته ډېر په اسانه شکل
لري. ډېره زیاته مننه استاد. اوس به په دې خبرې وکړو چې کوم سبزي څه وخت وکرو، څنګه وکرو، څنګه سره ورکو، څنګه خاور ورته پکار ده یا خاور ورته څنګه آماده کو. اول استاد په دې اړه خبرې وکړي چې مثلا ګازرې باید کله وکرل شي چې په خپل وخت سم حاصل ورکړي.
ګازرې چې دي مخکې تاسو وویل د سبو دپاره چې دي، د سبو دپاره نرمې خاورې په کار دي، په زمناکه ساحو کې باید خلک دا کښت ترسره نه کړي. ډېرې ساحې مثلا په کندهار شاوخوا کې شته زمناک، د زمناکه څخه مې هدف دا دي بعضې طبعي چې دي، اوس خو نو دا وچکالي راغله تقریبا هغه زمونه ډېر کښته شوي دي، خو بیا هم هغه مځکې چې هغه مثلا کلویه کې زیات یعنې تروي مځکې ورته وایي شاړې مځکې، سبزیجات چې دي هغه په هغه ښه خاوره په کلی لوم یعنې په ښه هغه اصلاح شوې خاوره کې، دا کروندګر په دې پوهېږي چې اصلاح شوې خاورې هغه خاورې ته ویل کېږي چې هغه په اسانۍ سره وکولی شي چې واښه راشنه کړي. یعنې دا واښه چې دي چې مازې اوبه پر ولویږي دوی واښه کولی، واښه ډېر نازک نباتات دي په اصطلاح، هغه راشنه کولی شي. اوس مثلا موږ ډېرې داسې کلکې مځکې لرو، د افغانستان ټوله مځکې چې دي هغه کلوي مځکې دي یعنې تروي مځکې دي. د تر اوسه مې هدف دا دی چې د دوی پی ایچ در اول ور دی، د اوه سلور دی، د افغانستان په ټول افغانستان کې د اوه کښته یعنی اوه خونسا پی ایچ دی اول هم پیدا کېږي، د کښته شپږو پنځو دا نسته په افغانستان کې. نو زموږ خلک باید یوازې نه د دې سره ډډه وکړي چې باید په کلکو مځکو کې او په هغه مځکو کې چې هغه په اصطلاح هغه شرینې مځکې چې دوی شرینې ورته وایي، په دې کې باید سابه کښت ترسره نه کړي، ځکه د شرونو مځکو یو تاوان دا دی چې ابیاري وکړي، د دوی دا د مځکې سطحه ډېره کلکه شي، کروندګر په دې پوهېږي چې هغه اوبه ورکړي دې ته موږ قاضي دي خاورې هم وایو، چې هغه سر یې لوند دي منګرلاندې وچه کلکه یې هم، ځکه یعنې د اوبو جذب هم نه لري. یوازنۍ سابه باید په اصلاح شوو مځکو کې، مثلا د موږ تاسو دې ته په هغه اصطلاح انټر کراپ هم ویلی شو چې د نور نباتات په مابین کې هم کرل کېږي، خصوصا د انګورو د جیو پر سنډو کې هم کرل کېږي. یعنی هغه مځکې هدف مې دا شری چې دوی باید په کرنیزو اصلاح شوو خاورو کې سابو کر ترسره کړي، او د سابو کلبه چې د نسبت غنمو جوارو ته لا فرقي باید څو کلبې ترسره شي، یوه دوې درې چې دا خاوره ډېره نرمه شي، د هغو څخه دغه خا ډبرې و نور داسې بهرني مواد په دوی کې مثلا هغه پخوانی ساکی و ریشې پاتې هغه ټولې جنې ټولې شي په شکل په ډېر ښه شکل سره وکرل شي. او بل چې دوی د سبو دپاره دا ګوي انبار چې دوی بعضې خلک یې نشي ورکولی، خو کولی
استاد په دې برخه کې به بیا خبرې وکړو یو څو شېبې وروسته. یو اورېدونکی به واورو، بیا به په دې خبرې وکړو چې سره څه ډول سره څه وخت یې ورکړو، دا هم ډېره مهمه ده. یو اورېدونکی لرو، اول به درته ورشو. مهرباني کوئ آزادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ونمی محمد د کندهار ولایت سوروره.
مهرباني کوی محمد صاحب
نو د سابو پر برابر ته وجه غږه.
او بل دې سابو تاسو سابو کرلی دی پخپله
یا موږ خو نه دي کرلی؟ بس د دې د کورو سره شاوخوا مو کرسوي دي، سبزي دي، سرې مرلۍ دي، پیاز دي،
ښه
ترسیزاک دي.
ښه ښه، نو څنګه درته معلومیږي، څنګه درته معلومیږي؟ فکر کوي چې چا چې کرلی ښه حاصل اخلي؟
اصل خو داسې دی، زموږ د خوا اوبه خو نه اوس دا وخت اوبه نهشته، د ګرد کښتونه بس د کورو په فاضله اوبه باندې اوبه کېږي. ښه،
بله.
و نو په دا خاطر باندې ځینې وخت اوس وځي دا اوبه پر تیزابي سي، ولې په دې د صابون او نور تیزابي اوبه هم ګډي ځینې وخت بیا ښه حاصل ورکي، خو بس د خاص حاصل ورکي خو بیا هم ښه دي. نو
صحیح ده، ډیره مننه چې ټلیفون مو وکړو. وربشو بیرته استاد ته. قدرمنو اوردونکو، تاسو له آزادي رادیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې پر هغو سبزیجاتو یا ترکاریو خبرې کوو چې په ژمي کې شي. زموږ د خبرونې میلمه ده پوهندوی نقیب الله مجددي، د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون د نباتي علومو د پوهنځي استاد دی. استاد، مخکې ول چې اوس په دې خبرې وکړو چې د ژمي ترکاریو ته څه وخت باید سره ورکو، یا حیواني سره یا کیمیاوي سره څه وخت په کار ده ورکړل شي، او څه ډول سره؟
محمد زوان چې د کندهار څخه تماس نیولی و، هغه زما خبرې ته رالی چې د کورو په اضافي اوبو باندې موږ د دې کښت کوو. د ده سوال ته دا وایم چې هغه چې اضافي اوبه چې هغه د پتن ورکول شوي، د پتن باید ور نه کول شي، او لس متره باید په لښتي کې وبهېږي، یعنی هغه ظاهریات باید رسوب وکړي، وروسته بیا انشاءالله دوی ښه حاصل ځینې اخیستلی شي.
یعنی ستاسو منظور دا ده چې لس متره لرې دی یوه کنده یا یو حوض ورته جوړ کړي، هلته دې پرېږدي یو دوه ورځې چې رسوب کښینی، بیا دې اوبه ورکړي.
بالکل، کچیر دی د یو ساعت لپاره، د دوه ساعتو لپاره په کټ خپل هغه موزیر مواد چې دی وای په دې خاول ما مخې در ټوله چې هغه د تشنابو اوبه، د اشپزخانې اوبه چې هغه غواړي چې په کټ دی یو لس متره وبهېږي، او ځای دی رسوبو کې یو کوچنی دم ورته جوړ کړي، دا ظاهر کې ورته جوړ کړي دي، کوچنی کوچنی خاکي تالاونه یې ورته جوړ کړي دي، وروسته بیا د هغه سه یو لښتۍ، یعنی دا طبیعت هم داسې وایي دا اوبه چې روانې چې خپله په منفظو کې هغه جذب صورت نیسي، بېرته پاکې اوبه لاته ځینې راځي. یعنی دی کولای چې اوس ټول اوبه چې دي په ټول افغانستان کې دي سابه په دغو اوبو سره اوبوي، دا اضافه اوبه چې دا د استعمال وروسته لاسته راځي د دوه خادیاری ګټه اخیستل کېږي. نو د ده حاصل کې انشاءالله کوم مشکل نه راځي، ټول خلک یې اوس په دغو باندې اوبهونه درسره کوي. او بل لازم بېرته هغه ځای ته چې دا سري باید څه وخت ورکول شي، په افغانستان کې داسې یو شی دی دا سري باید حالت ته په کتلو سره ورکول شي. یعنی د افغانستان ځمکې ډېرې قوي ځمکې دي، د پوتاشیم څخه غني چې هغه د افغانستان سابه او حاصلات چې په ټول شاوخوا همسایه هېوادو کې دا شی نشته. د کیفیت د نگاه څخه چې ورته وګورئ، د افغانستان هر هغه څه چې دي دا د پوتاشیم د ځمکې کې د غنیوالي تاثیر دی چې زموږ ستاسې په اصطلاح کومې ګازرې چې دلته پیدا کېږي په اندازه او په کیفیت او په خوند کې په نور هېوادو کې چې نشته، یوازینی علاج یې دا دی چې موږ پوتاشیمي سرې دلته لرو. یو شی وایم چې دوی دغه د سبو دپاره یا د سبزیجاتو دپاره چې دي حیواني سرې زړې سرې باید کار کړي، هغه سرې چې مثلا کال پر تېر شوی شپږ حیواني سرې، دا ګوي سرې یا مثلا بعضې انساني کم امبارو شان چې دي دغه باید دوی زاړه ورکول شي. د پتن په ډېرو ځایو کې داسې دي کنې کروندګر د دې سره عادت کړي، خو بیا هم زما هدف دا دی پر دې باندې چې بارانونه وشي، اکم تیزابیت چې دی هغه د مینځه سوځي او دا د لمر په واسطه سره دا تجزیه کېږي. نو د یو کال که ورته وګوري خو ډېره ښه خبره ده، خو نو بیا هم شپږ میاشتې. او بل د سبو دپاره دغه د کورو جارو کښت چې دی خصوصا په سارا او په اطراف کې دغه ګوخانی او دغه بعض ځایونه چې حیوانان هلته روزل کېږي، دا جارو کښت چې کوي دا دوی خپله پپیږي، دا یو بغل ته یږدي. نو دا د سبو مخکې در کرلو سره دوی بلګي باید د پتن ونه کرل شي، ځکه چې په ټکټر ووهل شي یا په بیلچه واړول شي، د یوې یا دوه هفتو دپاره پاتې شي، هغه مایکرو ارګانیزمونه یا هغه میکروبونه یا هغه کوچني ژوندي موجودات چې په دا خاوره کې شته چې بیا پر نباتات یا پر سبزیجات عمله کوي هغه به د لمر د شوا او پایسته سره د منځه تللي وي، او دوی چې سری چې دي هغه مخکې در کرلو کول کېږي، وروسته چې دي هغه دومره مفید نه دي. لکه مثلا موږ چې باغو ته وروسته بیا ورکوو، یا مثلا په هغه څو کلن نباتات یې د ژمي په وخت کې وایه وګازي یا کراچي امبار کوي د درختو په شاوخوا کې پاشي سبو ته پر دا دو امه یو چې یو یو په ډاکټر کوي، بیا چې دو امه کوي، حتی بعض خلک درېمه کوي چې دا ښه نرمه شي دا خاوري، نو په هغه وخت چې دا اخري یو کې یا دا اخري اړول کوي په دا وخت باید دغه زړه سره ورکی دا هغه د خاورو سره ګډه شي، نو مخکې یعنی مخکې در کول باید سلور کول کیږي. او وروسته دا کیمیاوي سری چې دا دی په اصطلاح مفید نه دي، کچیر دی دغه سری څخه کار واخیستل شي دا د حیواني سره، نو بیا هغه ضرورت قطعا نه پیدا کیږي. او بل خبره په دې چې ده چې دوی باید کرنیز تناوب مراد کړي، یعنی کچیر په وام ځکه باندې دوی یو فصل کړي د پتنګ بیا په هغه ځکه مثلا پیاز په وام ځکه باندې کښت کړي دي پر کال یا بل فصل دي تغییر کړي، یعنی هغه د دوه بیا سابه کړي بیا د ژمي دا وکړي بیا، یعنی دا خپل دا کرنیز تناوب د مزکی په حاصل خیزي کې د مزکی په غنیوال کې ډیر سخت رول لري. زموږ استاد خلک بعضی داسې رواج تا پایدامي د چازم زکه د هر کال پیاس وکړي، هغه خلکو ته تو غره وای په خو ښه حاصل کوي وشه نه کوي، یعنی هغه غذایی مواد چې د پیاز په واسطه سره مصرفيږي هغه خلاصيږي بل اخر په زکه کې، نور نباتات یافته د هغه غذایی مواد ضرورت نه لري، نور غذایی مواد یعنی زکه خپل غنی د په طبیعت کې زکه غنی پیدا شوی ده، په دې کې د غذایی مواد څخه نو د سبو د فارز ما یوازې هدایت دا دي چې دې د کوي او بعضی انساني امبارونو څخه کار واخلي. څه خبره ده
ډیر مننه استاد. به هم یو اوریدونکو شته ځان راو پیژنه یا آزادی رادیو مهرباني کوي صاحب تاسو له استودیو سره وصل یاست دی واتس اپ له طریقه مهرباني کوي لکه چې زما شخناوري پر حال تخنیکی همکار به ور سره تماس ونیسي چې خبري وکي. خو خیر استاد د تخم په باره کې هم که خبري وکړو، د تخم اهمیت څومره دی؟ شو بد لري تخمونه
ډېر ښه سوال ته تاسو اشاره وکړله. تخم ډېر ارزښت لري، یوازنۍ تخم دی کچیرې، یعنی داسې یو متل دی زموږ ستاسو په ادغو کې سعودي که هغه ښه تخم وي که خراب تخم وي، یعنی ښه تخم چې دی هغه کم اوبو ته کم غذایی مواد ته ضرورت لري نسبت خراب تخم ته. د خراب تخم کې مثلا میسین کېږي هغه ضایع کېږي، مثلا ته چې لس تخمه کرې په هغه کې 15 تخمه ضایع کېږي، د هغه سره غذایی ارغه گیا یا بیکاره واښه راشنه کېږي، د هغه سره مرضونه په مابین کې راځي. یعنی د تخم په انتخاب کې باید خلک ډېر فکر وکړي. اول احتیاط تخم د کچیر دی ښه تخم انتخاب کړي، د ښه حاصل ترلاسه کولای شي. یوازنۍ حاصل د تخم سره ولنی هغه قدم چې دی هغه تخم دی. اوس نو تخمونه چې دی په بازار کې دی، نو اوس به کروندګر ته دا سوال پیدا کړي چې ښه تخم ورکوچی شي پیژنو. یو ظاهري بڼه ده چې په ظاهري بڼه سره باید زوړ تخم نه وي، مات تخم نه وي، کوچني او غټ نه وي، ډبرې په ګډ نه وي، نور تخمونه په ګډ نه وي. اوس مثلا ته بعضې تخمونه دي چې هغه دې راواخله د ګاجرو تخم وي، په هغه باندې د ملوی تخم کې پیژني یو یو دانه په ګاډي دوه دوه، یعنی دې ته موږ خالص تخم نه سو ویلای. یو او بل د تخم زوروالی شرطی، زور تخم چې دی د په مابین کې چې هغه کم جنین دی هغه د وخت په تیرېدو سره دی چیش کیږي مري، انو بیا دی د شین کولو قوت لري راشنی سي، وای زما نه با تا چې سابه دی ومه کړ راشنی سو درته وچ سوله، یعنی په دکې د غوند کوای چې فقط دی راشین چې نو د حاصل ور کولو توان په دکې نه. نو د تخم د فار باید خلک ډیر متوجه وسی. د تخم امتحان هم ډیر ساده دی، دی کولای شي چې تخمونه رانی سي د دکان ساول هغه تخم را واخی، فقط لس تخمونه په پتناسی کې کشیږي، پر هغه باندې مثلا دا د کارتن کاغذونه لاندې کشیږي، دا ګونی نه ده، دا د ورو ګونی نه ده، تارو څخه چې جوړ شوی دا ګونی کشیږي، پر دې باندې تخمونه کشیږي، هغه باندې مثلا لس تخمه کشیږي ماجه او پاشو کې دوه په دې کولای شي. اوس مثلا د گازرو تخم دی هغه په درې ورځې کې کچیر زمينه مسایدي د درې څخه در اتو ورځې پر دې یې شوان نه کوي، انو دې چې دا وبو پر پاشي دې چې لس تخمونه کشیږي مثلا ناغوس خدوه نشوالی دی به دا فکر کوي چې په دا کې د ککته سل تخمه وکړي، هغه کې بیا هم لس تخمونه یا شل تخمونه راشنه کیږي ځکه د دوه څخه حساب چې دی ونیسي. یعنی هدف دا دی په تخم کې باید ډیر متوجه متوجه اوسي اول خدي باید خپل کشتونه څخه چاغه کش چاغه شته حاصل کوي داغه څخه تخم وساتي هغه بل کال دی کرلای شي هغه تخمونه بیا کچيري بازار ته ځوسه مثلا بعضی د داسې منابع او تخمونه تر لاس کی چاغه یو مشهور منابع د مثلا ریاست زراعت وو فاردا کی چې دا کم زراعت اورګانونه دی اړوند یا ډیر مشهور دی دا غوسه دی کولای شي چې تخمونه تر لاس کی خو تخم ډیر ښه خبره ده
او آیا استاد پخپله کاروانګر نشي کولای شي خپل ځان ته تخم تولید کی
کولای شي اوس مثلا د بعضی تخمونه دي اساسي تخمونه دي چې هغه د موساتو یا د زراعت اړوند ارګانونو د خاصه دي تور کول کیږي بیا د ساتل چې خو هغه د درو کالو د سلور کالو په جریان کې خپل کیفیت له لاس ورکی بیا مثلا هغه ساتل بیا د میس در لاس کولای لکه اوس بازار کې د هندستان هوا د پاکستان د ایران څخه بعضی دغه تخمونه دي چې هغه ډیر ښه تخمونه دي یعنی هدف نه دا شری چې دی کولای شي دا تخم خپل لوازمو په خپل کور کې دا تخم د تخم غاټه خبره دا د مخکمه ټول چې ما تخمونه نه یي هغه زړه تخمونه نه یي کروندګر پیژنې زور تخم خپل مال نیږي یو رقم لاندې په استلاغه لکه خاوري داس یو د پوسټ کور پور ټول سوې لاندې پی سوې اوس مزام په غنمو کې چلاوه چې یو رقم جلا کې هغه دی په پیږي چې دا هغه تخم دی راټو کښنی بد نه یي یو اندازه تخمونه یي زړه نه یي مات نه یي او بل چې دی دا هغه شپه سوی په شش شکل سره داغه پیکینګ سوی بلې تاریخ ډیر مهم دی د بیا د تاریخ تو ګور کې دا تخمونه چې دي تر څو وخت پرې دی یا دا د شش کال دی د بل کال دی مشکلات سره د بای زایو کې د ډیر حد پرې وس موږ ماشینونو بعض کسان هر د تخم دغه کم شرکتونو دا چې مسلکي کسان د ځان سره کښینولې دي د خپل تجارت لپاره لا دار کار وس پرې و اندازې پرې کنټرول شو دي خو یعنی کروندګر باید ډیر محتاط اوسي په دغه د تخم په انتخاب کې باید شت تخم د شت تخم څخه ښه حاصل ترلاسه کولای
شي او یو بل موضوع هم چې په دې برخه کې شاید ډیر مهم وي هغه د مرزونو او آفتونو ده دا د ژمنیو ترکاریو په منځ کې څومره مرزونه او آفتونه ډیر دي په کومو کې ډیر دي په گازرو کې ګلپی کې په چیش کې دا مرزونه ډیر دي وروسته به په درملو او دواو باندې هم خبرې وکړو
ډیر شپشتنه دي وکړه او ته متوجه کړل دا کروندګر دي ته ډیر متوجه اوسي په ژمي کې آفتونه نشته حشرات نشته مرزونه تقریبا کدرتوې مې چې نیو فساد حشرات خو بالکل نشته لاس په فساد چې هغه په دای ځای چې هغه داسې تنگ ځای نه وي داسې په اصطلاح د کوروما بینونه یا مثلا سلر نسبت هغه آزاد ساحو ته ګرمه علاقه یې هغه کې کې لاس په فساد هم پیښو یعنی هدف مې دادی چې د حشراتو د دې څخه دې بیغمه وسی هغه په ژمنی سبو کې د دې تخپل عمل میږي مرزونه په سرلنی او په دوبنی کوستونه کې ډیر زیات پیدا کیږي ځکه البته طبعا حشرات چې هغه د ګرم موسم دی هغه په اسلام ورو تاسو ورته وایي چې د یخ وینې لرونکي دی هغه په ژمي او په دې کې ورکیږي خپل هیڅ حشرات نه وي یوازې نه په دوبیا او په پسرلی په سبو کې د ژمي د سبو سره دی د حشرات څخه بیغمه وسی خپل د تخم په انتخاب کې چې څه تخم انتخاب کې هغه کې نه دغه کیږي او بل چې دی پنګسي امراسته بعضی په گازرو کې خو نو طبعا مرزونه یو دغه د چاودېدون مراد دي چې دا بعضی گازرې دي چې هغه راوخه چاودلې هغه طبعا مارکیټ نه لري هغه دي چې ډیره تجربه سي بیا وبو پر ریلا کې الته دي کرکیږي یو رقم درس په دې کې پیدا کیږي او بل چې دی دی په افغانستان کې بل شی ډیر مهم دي ډیر ښه خبرې ته متوجه کړم دا څنګه کاری نه کوي د په گازرو کې باید در در درو او تو در سلور او تو در میاش وروسته باید څنګه کې دا بوت مثلا په یو ځای کې تخم چې بیره واخه دا تخم خپل د گازرو تخم چې دی دا مخ کې په بو کې خشتيږي مثلا په 50 سانتیګریډ ګرمو بو کې کچیر دا د 50 څخه کو د پار د خشتيږي چې دی په لاس ورځ کې جرمینیشن کوي وروسته بیا دی په درې ورځ کې جرمینیشن کوي یعنی هغه د جرمینیشن پیریډ یا هغه ورځ یا مدیره کمی یو او بل چې دی دوی د ریګ سره ګډیږي، یوه اندازه مثلا څلور اندازې ریګ، یوه اندازه تخم. دا ډېر میټه تخم دی. که چیرې د یوازې تخم وپاشي هغه پر یوه ځای باندې لس تخمه راشنه کیږي، بل ځای به بیخي تخم نه وي. نو دوی بیا ریګ را اخلي، هغه څلور اندازې ریګ یعنی څلور ګیلاسه ریګ، یو ګیلاس پنسلا تخم دا سره ګډوي، دا بیا په ډالۍ نو چې پاشي. نو بیا پر هغه معین اندازه سره وروسته بیا هم دوی څنګه کاري ته ضرورت لري، بیا څو بوټي یو ځای. اوس مثلا ګازرې چې دي، که ته وګورې د رنګ د نګاسه دوی په هغه ښه اندازه نه وي غچ شوي، ډېرې کوچنۍ پاتې شوي. هلته دوی څلور پنځه ګازرې په یوه ځای کې راغلي، یعنی یو بل وجې او نمو ته نه پرېږدي چې هغه پر هغه خپله معین اندازه سره غټ کړي. نو کروندګر باید په دغو شیانو کې چې دي باید دغه د څنګه کاری د میتود څخه کار واخلي. یعنی درې کدی وګوري دی په پیوی چې په دې وځای کې چې دی په ډیره کمه ساحه کې درې بوټي دي، باید دوه بوټي دي وکاشي، یو بوټي شيږي. نو هغه یو بوټي بیا دی د لس بوټو حاصل ورکوي، یعنی په وزن او په کیفیت او په هر معنی هغه ښه حاصل ورکوي. یو او بل چې دی د دغه ریګ دغه چې میتود چې په دې کې دغه کې اپتونه خو نسته، حشرات نسته، هغه پنګسی مرزونه چې دي هغه چې په خاورو کې دي، د هغه د پاره یوه داسه طریقه ده چې دی دغه مځکه چې په ټکټر والی وای ادبیا چې د پتنګ کښت نه پکې یو او تاو دوی دې پیژ دل مار ته چې دل مار په واسطه سره هغه مرزونه د میانځه سولار شي. بیا هم دې چاته پاره چې دی موږ دې ته شی دی کوو چې د تهران په نامه سره یو پنجسایډ دی، د تهران په نامه سره 2 ګرام پر 1 کیلوګرام تخم، یعنی کلس کیلوګرام تخم را اخلو. مثلا د یو جریب د پاره 1 کیلوګرام د ګازرو تخم کفایت کوي. د را 1 کیلوګرام سره دی 2 ګرام د تهران پودر دی، عام دی په بازار کې په نور نومو سره هم سره، خو د تهران چې ودورتوي دغه پودر دی، دا چې د تخم لسه د شو پاشره کمه کې لاندې دغه د سکلیګي په لاس کې د دغه تو پودر سره یې معاملې کې دا داسې شی دی چې هغه نور الته چې په دمه راز عمله نشي کولای، ځکه د تخم ټریټ سوی معاملې سوی د دغه مرز وجون کې، یعنی د پنګس او ژوند کې دغه سره درمل سره. نو د ورسته د وایو نه کاری د مخه ته تاجر دی ونی چې شرط خو من انتخاب ځکه شکل بکول مرته پریښول او په زمن کې ټول سابه د ټول سابو تخمونه دي د تهران 2 ګرام ډیر کم اندازه ده په بازار کې اوس ټول پیژنې د دغه سره کې مخکې در کرول معاملې کوي. دا د شدی لکه هغه په اصطلاح د واکسین شکل لري چې الته کم مرزونه هغه ټول مایکرو ارګانیزمونه چې پر دې چې عمله کوي مخکې د دې چې پر دې عمله وکړي هغه د منځ څخه ځي.
ډیر مننه استاد. یو موضوع بل چې تاسو خبرې کولې زما ذهن ته راغله، هغه دا چې اوس خو اقلیم بدل شوی دی، کله هوا ډیره سړه شي کله بیرته توده شي، نو آیا د دې ژمي ترکاریانې کله چې هوا ډیره سړه شي یخ خو نه وهي دا خطر خو نشته؟
د ژمي سابه چې دی هغه یخ خوښون کې دی خپل یخ خوښي، خو نو بعضی وخت چې دا خلک اوس مثلا ګازرې چې دی هغه د سمبلې په میاشت کې مثلا کښت کېږي، هغه په سلو نیوي یو سلو شل ورځې کې دی حاصل ورکوي. انو سمبله میزان اکرب خوس اوس د کوس میاشت بازار کې بېشي زیات راوتلي دي، هغه د حاصل ټولولو وخت دی. یعنی یوازنۍ په ډېر ژمي کې هغه د ژمي سله چې موږ وایو چې د جګې د میاشتې د لسو څخه شروع کېږي، دغه ډېر یخ او هغه د پیسلاد سرطان او اسد ډېره ګرمي دا د کښت لپاره نه ده. یعنی یوازنۍ د یخ وهنی او د ګرمۍ وهنی وختونه په نازک حالت کې چې دا د دمزګ سره وزي، دا د نیش وی په دغه وخت کې د یخ حمله پرځي. یعنی تبان کچيري وس خلک د ګازر او تخم وس کښت وچ په دا وس وخت کې چې هغه هوا د شپې تقریبا منفی ته ځانسي وی، تبان دا یخ وی نو دغه څخه پیسلا نه دغه کیږي. یعنی یوازنۍ خبره دا چې پر شو وخت سره وکړل شي وس بیا یخ ته پیدا ورته کی دغه حاصل د چې دی دا چې څنګه هوا یې خېږي هغه د اندازه د په ګاجرو چې مثلا خوږوالی را منځته کیږي په دې کې سوروالی د رنګ د نګاسخه موږ تاسو لرو چې دغه سابه چې دی ک میوجات یې ک هر نباتي هغه خپل سټیجونه لري چې په دغه مرحله کې دی نیش وي، په دغه مرحله کې دی بدنی نمو غټي، په دغه مرحله کې دی حاصل ورکوي، په دغه مرحله کې دی تخم ورکوي. یعنی کچیر هغه هر هر مرحله ځان ته د حرارت درجه لري. مثلا شم مثال به وز غازر در کوم عمومي در کوم دا په 8 درجه د سانتیګریډ کې کې وه نه کوي، یعنی په صفر کې نس کولای. کچیر ته مثلا منفی خو به خې نس کولای که سلور تنزی لا په دکی مشکلات راځي. یعنی هدف دا دی چې پر هغه خپل وخت دی کروندګر عادت کې دی مثلا په سمبولا کې کښ کړی و چې دی حاصل اخی. یعنی ستاسو سوال ته په جواب ویلو سره چې واز په ډیر یخ کې او په ډیر ګرمۍ کې باید کښ تر سره نشي، یوازې دغه وخت دی تاوان لري.
ډیر مننه.
د ګرمۍ وهنه او د یخ وهنه رامبېست کیږي
استاد. دا به شاید ورستی پښتنه وي. تاسو مخکې د سری په ارتباط خبري وکړي چې کومه سره شدا او څه وخت باید ورکو. آیا د سبزیو یا ترکاریو لپاره د ژمی او هغه چې په ژمی کرو او هغه چې په اوړي کرو په سرو کې فرق شته که عین سره ټولو ته ورکول کیږي؟
اصلا دی دې جواب ته ځکه زه داسې یو دغه د حالت تک په کتلو سره حالت ته که چیرې ته کښته ودرېږه که د ژاړه دا کښت داسې ژاړه کمه وو د کمزورۍ احساس وو د نایتروجن کم دی، ته د نایتروجن اپلای کولای شې هغه ورکولای شې. یعنی ما چې مخکې تاسو وویل چې دا کورنۍ امبار یا مثلا ګوی امبار که چیرې دا ښه امبار زوړ سوی امبار د یوې په وخت کې ورکول چې هغو سرو ته ضرورت نه پیدا کیږي، بیا کروندګر په دې پوهېږي و زه چې کښته ونه ګورم ځکې ته ونه ګورم زه نه سم ویلی که زه تاسو یم چې دغه دغه سری دي ورکړي. اوس مثلا په کندهار کښې ښه مثال زه در کوم، د ارغنداب ځکې ډېرې ښه ځکې دي، ډېرې غني ځکې دي، دا چندانې دې کودو ته ضرورت نه لري. اوس د دامانو د ډنډ ځکې بیا نسبتا کمزور هم ځکې دي، هغه بیا فاسفورس ته مثلا اوس د انفقا په نامه سره سری راغلي دي. پخوا موږ یوازې په توره سره او سپینه سره ورکوله، خو نو دغه توره او سپینه سره چې ده ګوي خو ښه اتمن ده، ګوي سره خو به دی ورکوي د یوې په وخت کې هغه ضرور غواړي د همځکه نورې سرې هغه هلته په کتلو سره ورکول کېږي. یعنی که نبات ډېر لوړ وي د چه زرغون رنگ ولري زه په دې پوهېږم چې دا زرغون والی او دا د کټ لوړوالی دا د صحیح حالت ښه تازه معلومېدل دی د مځکه د سرو څخه نه ده. که چیرې د ژروالی کې کمزوروالی کې د نایتروجن ته ضرورت دی، مثلا که چیرې د په هغه تنه او په دې کې مثلا کمزوروالی پاسپورت. یعنی هدف دا دی چې کښت ته په کتلو سره زه هدایت کولی شم چې باید دغه سری او ته باندې چې دی د سبو لپاره که د ژمي که د دوبي ګوي امبار خامخا ګوي او کورنۍ امبار چې دی ښه جوړ شوی دا هدایت دی. دا نه د دوبي غیپر کوي نه د ژمي غیپر کوي او د ضرورت په اساس موږ ان پی کام ورکولی شو، نایتروجن ورکولی شو، پوتاشیم هم ورکولی شو. دا اوس په فیصدۍ سره راغلي دي هغه کښته په کتلو سره هدایت کولای شو.
بله، ډېره زیاته مننه. کور ودان د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي استاد پوهندوی نقیب الله مجددي چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسې اورېدونکو هم منندوی چې له سټوډیو سره مو تماس ونیو او زنګ مو ووهو او پوښتنې مو وکړې. د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته دوام کوي.
زادم دای تر مرګی بیگران کم دای تیرا ویالا بیگران کم دای تیرا زی بیگران کم دای تیرا زی نیمش پا کهول بیدا دستاش رنگای درمی ویالا استاش رنگای درمی رنگای دم غمو مزان و پکی سفر خراندی کما ویا دا سفر خراندی کما و کی سفر خراندی کما و سکادی پر صدرای وکھڑے دلائی لا پگڑا سپینا وی وی تورا لونگینا 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 وی وی تورا
Sato, dai bal, watan da fa sato.